کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د شنبه ورځ ده او د یو زر درې سوه څلور نوي لمریز کال د لړم د میاشتې درشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر د 14 سره برابرېږي. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8 بجې دي چې د افغانستان وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي
په فرانسې کې پولیس وایي چې په چاودنو او ډزو کې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي دي. روسیه ویلی دی سر دننه مسکو ته خپل ټول پروازونه د مصر نه البته بندوي. او د ترکیې د ارزنجان ایالت والی سلیمان کامران وایي د هغو 22 افغان ځوانانو ځای معلوم کړی چې پروسه کال د یو زندانه تښتیدلی و.
دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ په داسې حال کې چې د سړې هوا له امله په افغانستان کې په جګړو کې کموالی لیدل کېږي. نړیوال او سیمه ییز قدرتونه غواړي چې د سولې د خبرو اترو د بیا پیل کېدو لپاره کوښښونه پیل کړي. ملګري ملتونه وایي چې د یونان د لیسبوس په ټاپو کې دا وخت په سلګونو زره مهاجر د ژمي په سړه هوا کې عاجلو مرستو او موقتي سرپناه ته اړتیا لري. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په سوریه کې دننه په سلګونو زره خلک له بنیادی روغتیایي اسانتیاو او سهولتونو نه محروم دي. لومړی د عاشق الله رحیم زوینا خبرونه واورئ.
السلام علیکم درنو دونکو دا هم بشپړ خبرونه. په فرانسې کې پولیس وایي چې پرون د جمعې پر ورځ ناوخته لږ تر لږه 140 کسان د پاریس د ښار په شاوخوا کې په ډزو او د بم په چاودنه کې وژل شوي دي. پولیس وایي وسلوالو کسانو ګڼ شمېر کسان په یو حال کې چې امریکایي سندرغاړو پکې کنسرت درلود یرغمل کړی و. وسلوالو یوازې 100 تنه په همدې کنسرت کې وژلې دي. په کنسرت کې 0 تنو ګډون درلود. زیاتو کسانو وروسته له هغه چې د کلاشینکوف ډزې واورېدې د حال نه وتښتېدل. د فرانسې جمهوریت فرانسو او د پاریس په ښار کې د څو چاودنو او د ډزو د څو پیښونو وروسته په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او سرحدونه یې وتړل. په دې تېرو څو لسیزو کې په دغه هیواد کې دا شان خونړۍ بریدونه نه و شوي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه یې کړي دي. د دغو پیښو سربیره په محلي وخت پرون شپه ناوخته هغو لوبغالي ته نږدې 2 چاودنې وشوې چې د فرانسې او جرمني د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ پکې دوستانه لوبه کېده. د فرانسې جمهوریت فرانسوا هولاند هم د چاودنو پر وخت د فوټبال په لوبغالي کې و خو هغه ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا پیښې په فرانسې کې په داسې حال کې کېږي چې 2 اونۍ وروسته هلته د نړۍ د تودوخې په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي او په همدې خاطر سر د وسه د تشدد نه د ډکو مظاهرو او یا تروریستي بریدونو د ویرې په خاطر ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د رستوران چې پرون پرې برید شوی د پاریس ښار په هماغه سیمه کې دی چې د شارلی ابدو د مجلې دفترونه پکې دي. د امریکا جمهوریت باراک اوباما په یو اعلامیه کې د فرانسې د خلکو سره خواخوږي ښودلې او وایي هر څه مو چې په وس کې وي د فرانسې او نور نړۍ سره په ګډه هلې ځلې کوو چې تروریستان د عدالت منګولو ته وسپارو. په پاریس کې د بریدونو نه څو شېبې وروسته د امریکا جمهوریت باراک اوباما په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د پاریس په پیښو مو سخت ټکان خوړلی. موږ په دې غم کې د فرانسې د خلکو سره یو ځای یو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پاریس کې د بریدونه او چاودنې غندلې دي او د یرغمل شوو کسانو د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاریس کې د امریکا سفارت د خپل ټولو امکاناتو نه د امریکایانو د مسؤلیت لپاره کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چپ یوانا کې د سوریې د کړکېچ د حل کولو لپاره په نړیوال کانفرنس کې برخه لري وایي چې د امریکا متحده ایالات د فرانسې د حکومت او ولس سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاریس کې بریدونه غندلې او هغه د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حملې ګڼلې دي. عیني شاهدان وایي چې د پاریس د باټاکلان په حال کې خاصو پولیسو 2 برید کوونکي وژلي او یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د فرانسې یو حکومتي چارواکي ویلي دي چې په ملک کې بیړنۍ حالات اعلان شو او جمهوریت فرانسوا هولاند په ترکیه کې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو یا جیشل د مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. د حکومت دغه چارواکي ویلي دي چې په محلي وخت نن سهار به د هیواد دفاع شورا عاجله غونډه وکړي. د روسیې جمهوریت ولادیمیر پوتین هم د فرانسې د جمهوریت او ولس سره خواخوږي ښودلې. کرملین په یو اعلامیه کې ویلي دي چې هغوی د پاریس بریدونه غیر انساني عمل ګڼلی او ویلی دي روسیا په دغه تروریستي جرمونو کې د تحقیقاتو لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو ده. روسیې ویلی دي چې سر دننه مسکو ته د مصر د هوایي شرکت په ټولو پروازونو بندیز لګوي. روسیا دا کار د هغه مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په خاطر کوي چې دوه اونۍ وړاندې د شرمل شیخ نه مسکو ته روانه وه او 240 تنه ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
کارپوهان وایي چې د الوتکې د رالویدو په هکله د غربي هیوادونو د عکس العملونو نه داسې معلومیږي چې ښایي د مصر د سیاحت کاروبار به په ټپه ودرېږي. برېتانیا او روسیا وایي ډېر احتمال لري چې الوتکه د بم د چولو له وجې رالویدلې. د اسلامي دولت پورې تړلې یوې سخت دریځې ډلې ویلي دي چې برید دوی کړی دی، خو د مصر چارواکي بیا وایي چې د هغوی تحقیقات تر اوسه پورې په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د برېتانیا او روسیې تر څنګ یو شمېر نور هیوادونو هم مصر ته د الوتکو پروازونه بند کړي دي. د مصر د شرم الشیخ تفریحګاه ته اکثر سیلانیان د همدغو دوو هیوادونو نه ورځي. دانیل ویګنر چې د امریکا چې د متحده ایالاتو د کنټری رسک سولوشن په نوم په اداره کې د امنیتي چارو سلاحکار دی وایي چې مصر د تحقیقاتو په برخه کې په غلطه لار روان دی. هغه وویل زه فکر کوم چې بل خواته روان دي. که په نړۍ کې ټول خلک یو شی وای او دوی وای چې نه داسې نه ده، نو هغه لږ شان اعتبار چې دوی لري هغه به هم له لاسه ورکي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د تیرې چهارشنبې په ورځ شرم الشیخ ته تللی و او خلکو ته ویل چې مصر یو مسؤون او خوندي هیواد دی. هغه د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې راضي شي او هوایي ډګرونه دې پخپله معاینه کړي. تر اوسه پورې په دقیق ډول نه ده معلومه شوې چې د روسیې دغه مسافر وړونکې الوتکه څنګه ولوېدله، خو د مصر چارواکي وایي چې دغه پیښې د سیاحت کاروبار تباه کړی دی او وایي چې دوی د سیلانیانو د نو ورتګ له وجې هر میاشت 280 میلیون ډالر تاوان کوي.
د بشري حقوقو یوه ډله وایي چې په بلغاریه کې مهاجر ځورول کیږي، وهل ډبول کیږي او شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د ادارې په راپور کې چې پرونی خبر کړی وایي هغه مهاجر چې د بلغاریه د لارې نور اروپایي بدون تزي په لار کې د پولیسو لخوا وهل ډبول کیږي او ځورول کیږي. د افغانستان، سوریه او عراق مهاجرینو د بشري حقوقو د غدارې ته ویلي دي چې په لار کې د پولیسو لخوا ترې په زور پیسې اخیستل شوي، تشدد ورسره شوی، د بیرته شړلو ګواښونه ورته شوي او د پولیسو د سپۍ لخوا پرې حملې شوي دي او دړل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د ترکیې د ارزنجان ایالت والي سلیمان قهرمان وایي د هغو 22 افغان ځوانانو ځای معلوم کړی چې پروسه کال د جولای په میاشت کې د حکومت د یو زندانه تښتیدلی و. والی قهرمان وایي د دغه کسانو ځایونه یې د هغوی د ټولنیزو رسنیو د حسابونو نه پیدا کړي دي. سلیمان قهرمان زیاتوي چې د دغو ځوانانو د جملې نه درې په یونان، یو یې په جرمني او بل یې د استنبول په ښار کې دی. دغه 22 افغان ماشومان د ارزنجان په ایالت کې د حکومت لخوا د ماشومانو په یو شخصي مرکز کې ساتل کېدل او د جولای د میاشتې په 19 نیټې د هغه ځای نه تښتیدلی و. والی سلیمان قهرمان وایي د غو ځوانانو د خپلو بسترو د پوښونو نه پړي جوړ کړي و او د کړکیو د لارې نه لاندې ښکته شوي و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا وخت په واشنگتن کې د محسن 8:03 دی. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره لکه څنګه چې فکر کې د په جګړو کې کمواله لیدل کیږي او له همدې امله د نړۍ او سیمې ځینې قدرتونه په دې فکر کې دي چې د افغانستان د سولې خبرې باید سره شروع شي. په موکړه د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل ریپورت ده.
د هغه وخت نه را پدې خو چې طالبان په 2001 کال کې د قدرت نه راوپرځیدل، د اسلامي ډلې د سکل د جګړو په موسم کې په ټول افغانستان کې زیات پرمختګ خودلای. د هغوی د پرمختګ ډېر خلکو ته عجب هم نه ښکاري، ځکه کله چې ناټو تیر کال په افغانستان کې خپل محربوي ماموریت ختم کړ او په هغه هوا ته مستقیم نړیوالې نظامی مرستې بند شوې، نو افغان امنیتي قواوې د لومړي ځل لپاره د یاغیانو په مقابل کې ودرېدې. وس نو دا سوال را پیدا کیږي چې د خارجي مالی مرستو د بندولو په حال کې به افغان قواوی وکړي شي په راتلونکو کلونو کې خپل دغه نظامی مبارزه ته دوام ورکړي او کنه. د همدغو اندېښنو له کبله انډیوال هیوادونه لکه امریکا او چین او همدارنګه ملګری ملتونه هلې ځلې کوي چې په جګړو کې شامل خواوې دې ته مجبور کړي چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ماموریت یا یونامه رئیس نیکولاس هیسم پرون د جمعې پر ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې د خبرو د پیلېدو په اړه بحثونه وکړل. د ملګرو ملتونو یو نطاق ډومینیک میډیلی امریکا غږ ته وویل دا بحثونه ټول په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه وشول او دا چې د دې سولې د پاره باید څنګه پراخه سیمه ایزه همکاري راجلب شي. د دې ونې په سر کې د افغانستان او پاکستان د پاره د چین خاص استازي دینګ شون افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا شروع کېدو په ضرورت یې ټینګار وکړ. مونږ فکر کوو چې طالبان په سیاسي ساحه کې په افغانستان کې په لویو قواوو کې یوه قوه ده او مونږ فکر کوو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستلو کې یوازینۍ لار ده. دینګ شون دا یو ځل بیا وویل چې سوله ایز افغانستان به د چین په ګوښه سرحدي سیمه سینکیانګ کې هم د ثبات تضمین وکړي او چین به وکړی شي چې د افغانستان د بیا ودانولو په پروژو کې زیاتې پانګې واچوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټر د ماموریت قومندان جنرال چان ګامبل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په وینا کې په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره د سیمه ایزو همکاریو او پیوستون غوښتنه وکړه او داسې وویل زه فکر کوم چې پاکستان، افغانستان، چین، امریکا او ډیر نور هیوادونه کولی شي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او که طالبان سره بیل شي نو دا به هم کارونه مشکل کړي او د سولې پروسه به اوږده شي. خو زه یو ځل بیا وایم چې روغه جوړه او د سولې جریان کولی شي یو وخت دا نارامۍ او شخړې ختم کړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو جګړو د ختمولو لپاره د خپل حل زلو په لړ کې د پاکستان سره د اوږدې مودې اختلافات او جنجالونه یوې خواته پریښودل او د پاکستان یو غوښتل چې په طالبانو باندې د خپل اثر رسوخ نه کار واخلي چې د هغوی سره د سولې د خبرو لپاره موقع برابر شي. د ښاغلي غنی د دې غوښتنې له کبله د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په تیرو 14 کلونو کې د اول ځل لپاره د تیر جولای په میاشت کې پیل شولې، مګر په ښاغلي غنی باندې د سیاسي مخالفینو او د هغه د ملي اتحاد د حکومت د غړو لخوا انتقادونه وشول او پاکستاني په دې وغند چې په افغانستان کې یې بې‌ثباتي راوستي ده. د افغانستان د سولې د خبرې فقط د لمړني راوند نه څو ورځې وروسته هغه وخت بند شوې چې دا معلومه شوه چې د طالبانو د اوږدې مودې مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. یاغي طالبانو د دې خبرو د بندیدلو نه وروسته خپل حملو ته زور ورکړ تر دې حده چې د سپتمبر په میاشت کې د قندس په ښار هم یرغل وکړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په داسې حال کې چې په اروپا کې د ژمي موسم شروع کیږي د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وای چې په سړه هوا کې د سوریې او ځینو نورو جنگ ځپلو ملکونو نه راغلو مهاجرو د ځای په ځای کولو په منظور په یونان کې د نورو مرکزونو د جوړولو او چمتو کولو لپاره عاجل ضرورت لیدل کیږي. خبریاله لیسا شلاین له جنیو نه د امریکا غږ لپاره په خپل لیکلي ریپورت کې وای ملګری ملتونه توقع کوي چې د سړې هوا باوجود اوس هم یو زیات شمېر کډوال یونان ته ځانونه را رسوي. پام وکړئ ریپورت ته چې زه سلیمان چابای تاسو ته دروورم.
The UN Refugee Agency says it is increasing support efforts on the Greek island of Lesbos.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د یونان د لیبوس په ټاپو کې هغه مهاجرو ته په ژمي کې د بشري مرستو د سوال لپاره حالې ځلې ګړندې کړې دي چې په عاجله توګه ورته زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنري وایي چې دا وخت لیبوس په ټاپو کې د هغه شپږ لک شپږ زره مهاجرینو تقریبا سمنمای برخه پراته دي چې ساکال د سوریې او ځینو نورو جنگ ځپلو ملکونو په اروپا کې د پناه خوستو په هیله د سمندر په لاره یونان ته رسیدلي دي. ملګري ملتونو وایي که څه هم چې موسم سوړ شوی او هوا خرابه ده خو بیا هم په اوسط ډول هر ورځ 15,000 کسان یونان ته د ترکیې نه د سمندر په لاره ځانونه رسوي. یونیسیار وای چې د سرپناه موقتی مرکزونه د سخت فشار لاندې دي او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ورځ په ورځ زیاتیږي او ډېرې سختې ستونزې رامنځته کړې دي. په اروپا کې د دغې نړیوالې ادارې د عملیاتو عمومي امیره میرمن ډاین ګوډمن چې دا وخت په یونان کې شخصا موجود ده له اتنې په تلیفون امریکا غږ ته وویل په لیبوس کې دا وخت فقط د 2,000 کسانو د دېره کولو لپاره 2,300 مرکزونه پرانستل شوي دي. میرمن ګوډمن وویل
What we're trying to do together with partners is to identify really those that are most vulnerable because there is limited accommodation that we try to make sure that the people with the greatest need get it. We're also distributing blame, working with the volunteers as well who are providing some hot meals. So we're doing what we can, but we really hope that the reception capacity will be increased.
چې ګرم خواړه ورته برابر کی هر څومره چې زمونږ بودیجه ایجابوي په ماغه اندازه مرسته ورسره کوو خو هیله ده چې په لیبوس کې بعد موقتی کمپونو ظرفیت پراخه شي تر څو نورو کسانو ته هم پکې ځای ورکړو د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمیشنري دا وخت په لیبوس کې د نشتو شخصي رضاکارانو او غیر دولتي خیریه مؤسساتو د کارکوونکو په مرسته د مهاجرو چارې مخ پر وړاندې بیایي او وایي کوشش کوي چې شمېر یې څلوېښتو ته لوړ کړي مرمن ډاین ګورمن ویل سختو چیلنجونو او مشکلاتو باوجود دا خبر باید تل په پام کې وساتل شي چې د دغو بې اسرې خلکو د ژوند ژغورل او په ژمي کې بنیادي ضرورتونه پوره کول تر ټولو مهم کار دی د یونان حکومت لا تر اوسه پورې د نورو کمپونو د جوړولو لپاره ځمکه نه ده اختصاص کړې که نور مرکزونه جوړ شو نو د مهاجرو د راجستر کولو تلاشي کولو او د سرپناه ستونزې به اسان شي
ترنډونکو لکه څنګه چې مو واوریدل په فرانسې کې د پاریس په ښار کې په څو بریدونو کې تقریبا 153 کسه تر اوسه پورې راپور رسیدلې ده چې وژل شوي دي محمد سلام یو افغان ده چې په پاریس کې دوام ده اوس د کارنه خپل کور ته رسیدلی ده محمد سلام خان زمونږ غاوري محمد سلام غږ مې اوري فکر کوم چې زمونږ غږ نوري البته کوخه به وکړو چې بیرته ورته زنګ وهو کچیرته دغه سره موکړه شو تماس ونیسو
لاس کی نسوا د کم نصیب روزی تل دلا سزینا و زلف می زکو دی کڑی وزار شما پبا میں میار دلان دے زنگا ومائیں ستر گنا کما گنا شوی با چیزڑ مائن شستر گی تلکات کبینا آستر گی ابدار مزیدار اوزار شما
ترندونکو د امریکا غا غشنا رادیو دویمه نیم ساته سهرنی خبری خبرونه اوري به هم مخکمه دونو کړی چې محمد سلام خان په پاریس کې دی محمد سلام خان غا غوري وس
واګم اورم
هغه ته چې تا د سترګو لیدلې حال ده په پاریس کې تاسو یاستې څه شم لیدل
نن چې مونږ د لاتیفان د خوان راتللو په امبولانسونو کې ډیر زیات مونږ نه خبرو چې څنګه چل شوی څنګه نه شوی او بیا هم د فرانسېانو نه چې کوم سره مونږ کارونه کول هغه په غسات باندې ویل چې دا کوم کسان چې اوس په امبولانسونو کې دي دا دز شوی دي او په دغه دزو کې معلومی نه دي چې کوم کسان خوانه شوی دي او په مونږ باندې په مغه موخه کې نه وخت او مونږ هم خپل ځای ته ځان راسو د کار د ځای نه میټروګانی او اریار او د غایق د شین ټول بنشي وو دا مونږ دغه ځای نه د ټیکسیانو په ذریعہ او په نورو ذریعہ باندې ځان راوېستل ځکه چې مونږ د پاریس نه تقریبا یو څلوېښت پنځه څلوېښت دقیقې فاصله کې پراته یو نو هغه ځای ته تقریبا هغه لاره مونږ تقریبا درې ساعته دوه نیم ساعته کې طی کړل او خپل ځای ته ځان نه ورسو
نو اوس د ملګرو سره د خبرې شوې دي یا تاسو سره څه معلومات شته چې په پاریس کې اوس حالات څنګه دي خلک ګرځېدای را ګرځېدای شي او که بندیز ولګېده
پیلال خود سی بندیزونه نه دی لګیدلی خلک په ټیکسیانو کې او په دیشانو کې کته پورته کوي خپل سفرونه کوي او سبا سبا ان شاء الله سبا یو بجو ټیم کې ز بوزما او د و بجو نو بیا ماته معلوم کیږي چې څنګه معلومات دغه کیږي بیا په ټولو ټرینټیشنونو کې او د غونو کې الته اوس په حال پولیس تعینات دي پولیس ولال دي کم کسان رفت آمد چې کوي هغه رفت آمد په حال لپاره د پاریس طرف ته بند دي او کم کسان چې په موټرو کې دي په سرکونو باندې هغه تلې شي میټروګانې او آریار او غایق دا شان چې کم دي دا بند دي په حال
ډیر زیات مننه محمد سلام او چې په د پاریس نړیبته د نوی بریدونو په اړه تازه معلومات موږ سره شریکول تازه معلومات هم ده چې البته اوس په پاریس کې د شپې 2:30 دی او تازه معلومات هم ده چې تقریبا 153 کسان په دې بریدونو کې وژل شوی دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نازمن اواز اوري د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې په سوریه کې به په سلګونو زره خلک سکال په ژمي کې د جدي ناروغي وسره مخامخي او د هغوی ژوند خطر سره مخامخ شوه دی پام وکړی په دی اړه د خبریال لیساش لاین ریپورت ته د جنیو نه د امریکا غږ لپاره را لګلې ده
سوری د جنگ نه د مخه خو فعال روغتیایي سیستم درلودو چې ناروغي وو غمی اخوړلې شو مګر په اوسنی پینسکلن جنگ کې د سوری روغتیایي سیستم ګډوډ شوه ده د روغتیا نړیوال ټولنې راپورت ورکړی دی چې د هیواد تقریبا 80% دولتي روغتونونه یا په نسبی توګه فعال دي یا تړل شوي دي او دا عین حالات د روغتیا د ټولو لومړنیو خدمتونو د مرکزونو په نیمایي باندې صدق کوي په سوری کې د ډبلیو ایچ او استازي الیزابت هاف وای په داسې حال کې چې ژمی را رسېدلې د هغه روغتیایي مرکزونه چې لا تر اوسه فعالیت کوي د هغوی وضع به لا نوره پسې خرابه شي دا وای دغه مرکزونه د برېښنا او اوبو په برخه کې ستونزې لري د ګوتو په شمار روغتونونه جنریټرونه لري چې کار ورکوي او د تیلو کمښت هم دی هاف زیاتوي
And I would say that the most serious situation is of course the threat of communicable diseases but as we are moving out
زبا البته دا خبره وکړم چې د ساري ناروغي او غاخ یو ډیر جدي حالات مګر موږ له ګرم موسم نه ساړه موسم ته داخلي ګو چې ډیر ستونزې لرو په خاصه توګه په ماشومان او زړو کې تنفسي او د انفلونزا ناروغي ده ځکه نو موږ کوشش کوو چې د انفلونزا واکسین لاسته راوړو چې ټول کمزور ډالو ته ورسو هاف وای د سوری په شان په جنگي حالات کې کار کول ډیر مشکل دي دا زیاتوي دا ډیره ناممکنه ده چې هغه ملیونونو خلکو ته ځانونه ورسو چې ډیر زیات آل دي د څرګند کړه چې 3.2 میلیونه کسان په داسې سیمو کې اوسېږي چې ورته ګټه ډیر مشکل دي او تقریبا 350,000 تنه په محاصره شوو سیمو کې ژوند کوي دا وای په خاصه توګه دا مشکل ده چې تقریبا 1.5 میلیون خلکو ته ورسیږي چې په اصطلاح د اسلامي دولت یا داعش تر لاس لاندې سیمو کې اوسېږي هاف خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Access is the principal concern, not only to reach with supplies, but also for patients.
خلکو ته رسیدل اصلي اندېښنه ده. نه یوازې د موادو سره ملکیانو ته رسیدل، مګر د ناروغانو لپاره چې روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او د روغتیایي کارکونکو لپاره چې خپل د کار ځای ته ورسیږي. دا یو اندېښنه ده. ځکه نو دا نه یوازې مشکل ده چې دغه سیمو ته ځانونه ورسو بلکې حتی د حلب د ښار په لویدیځه برخه کې دا هم مشکل ده چې هغه د حکومت په قبضه کې ده هاف وای ساري او مزمن ناروغي یوازنۍ اندېښنه نه ده دا وای هر میاشت په جنگ کې څه باندې 15,000 تنه نوي ټپیان کیږي او د هغوی د ذهني ټکان غم خوړل په کار دي له بده مرغه ډیر کم د جراحي سامانونه موجود دي هاف څرګند کړه چې ډیره مثبت خبره دا ده چې په عراق کې لګېدلې کلورا تر اوسه په سوریه کې نه ده خپره شوې او د پولیو د واکسین ملي کمپاین یا مبارزه کامیابه شوې ده چې د دغې ناوړې ناروغۍ مخه ونیوله
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنوندونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري په فرانسې کې پولیس وایي چې پروند جمعې پرز نه وخت لګ تر لګه 153 کسان د پاریس د ښار په شاوخه کې په ډزو او د بم په چاودنه کې وژل شوی دي. د پولیس سره په نخوته کې تر اوسه 15 وسلوال هم وژل شوی دي. پولیس وایي وسلوال کسانو ګنج پر کسان په یو حال کې چې امریکایي سندرغاړو په کې کانسر درلود يرغمل کړی و. وسلوالو یوازې سلطنه په همدې کانسر کې وژل دي. په کانسر کې زورګونو تنو ګډون درلود. زیاتو کسانو وروسته له هغه چې د کلاشینکوف ډزې واوریدي د حال نه وتښتیدل. د فرانسې جمهوریت فرانسوا اولان د پاریس په ښار کې د څو چاودنو او د ډزو د پیښو نه وروسته په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او سرحدونه یې وتړل. د دغه پیښو سربیره په محلي وخت پرون شپه ناوخته هغه لوبغالی ته نږدې دوه چاودنې وشولې چې د فرانسې او جرمني د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ پکې دوستانه لوبه کېدله. د فرانسې جمهوریت فرانسوا اولان هم د چاودنو پر وخت د فوټبال په لوبغالی کې و خو هغه ته کوم زیان نه دی اوښتی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په ویلا مې کې د فرانسې د خلکو سره خواخوږي خودلې وای هرڅه چې مو په وس کې وي د فرانسې او نور نړۍ سره په ګډه حلې ځلې وکړي ترورستان د عدالت منګول ته وسپارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په پاریس کې د امریکا سفارت د خپل ټولو امکاناتونو د امریکا د مسؤلیت لپاره کار اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او بخید ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاریس کې بریدونه غندلې او هغه د ترورستان وحشیانه او بزدلانه حمله ګڼلې دي. د فرانسې یو حکومتي چارواکي ویلي دي چې په ملک کې بیړنۍ حالات اعلان شو او جمهور رئیس فرانسوا اولاند په ترکیه کې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو یا جیشل د مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. روسي ویلي دي چې سر دننه مسکو ته د مصر د هوایي شرکت په ټولو پروازونو بندیز لګوي. روسیا د کار ته هغه مسافرونکو د الوتکو د لویدو په خاطر کوي چې دوه ونې وړاندې د شرمل شیخ نه مسکو ته روانه وه او 240 شټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د ترکیې د ارزنجان ایالت ولی سلیمان قهرمان وای د هغو یبشتو افغان ځوانانو ځای معلوم کړی چې پروسه کال د جولای په میاشت کې د حکومت د وزندانه تښتیدلی و. ولی قهرمان وای د دغه کسانو ځایونه یې د هغوی د ټولنیزو رسنیو د حسابونو نه پیدا کړی دي. هغه وای چې د دغو هلکانو عمرونه د 15 او 20 کلونو په منځ کې و. او د بشري حقوقو یو ډله وای چې په بلغاری کې مهاجر زورول کیږي او شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د ادارې په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی دی وای هغه مهاجر چې د بلغاری د لارې نور اروپایي هیوادونو ته ځي په لار کې د پولیسو لخوا وهل دبول کیږي او زورول کیږي. خو د بلغاری د مهاجرینو اداره وای چې په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي او هم ورته چا شکایت کړی دی. د افغانستان، سوری او عراق مهاجرینو د بشري حقوقو د غدارې ته ویلي دي چې په لار کې د پولیسو لخوا ترې په زور پیسې اخیستل شوي، تشدد ورسره شوی، د بیرته شړلو غوښونه ورته شوي او د پولیسو د سپې لخوا داړل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو تاسو به د پاریس د وروستۍ مرګانۍ حملو په باب نن ماښام د افغانستان وخت زمونږ په دری او پښتو پرونه کې د امریکا غږ آشنا رادیو او د امریکا غږ آشنا تلویزیون په خپرونه کې تازه وروستۍ خبرونه په تفصیل واورئ. محترم اوریدونکو زمونږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د دری خپرونه پیل کېږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.